د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعره ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمیر شاعران ورغلی و. د مشاعره په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبري وکړې او له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا زه چې اغم د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دې افغانان دې چلبې نه سزې، کدا کہا دې افغانان دې چلبې نه سزې، په خوله به څنګه زما راځي د خوشي غزلې.
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر ناوخته چرته تلای نه سم.
دا عادل خاوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل خپل زما کنات کړي مدام دی، خادم دی ټولنې ډیر لایق دی احترام دی، مالم که هر عالم دی ډیر اوچته یې مقام دی، تر حق به تیر نه کړي په خیال کې تعمیران دی، ماره پستا په کور کې هم بشمار زالم دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه. د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه. د خپل ننګ ناموس دفاع کوم، سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوې، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندۍ وي، قلم د ژوندۍ وي، نیرو ورته غواړم او ژوندۍ اوږد غواړم چې دی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او په مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستونې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي، تر څو چې دوی ژوندۍ دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې دوی فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغېزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند دې اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې دې موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک می له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي. واقعیا د دې ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده. هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې چې رستم چې نن د غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابه چاپ شوي دي. ما د دې په ټول کتابونه منډې کتلې. ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې. واقعیا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهانې ځینې لري، هغه تر ډېره حده د یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کومې کیسې ولوستلې، د ډالرو مین خلک پیل شوی دی، ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وې. یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکوالو به غټې غټې مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده. هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای. ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر شې دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمتشاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل، خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي، رحمتشاه سایل سره ویني، یا کتابونه غواړي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې، د خپل کور، د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیات په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیری ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده، دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناول خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیری ناول په خبره ژباړلای، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولی او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول واو ناول چې کوم لوستای وو هغه یو ایراني کتاب ژباړه وا. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ډیر نوی شان ډیر نوی لوري درکوي، زما ډیر خوښ شو. په ځین مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډیره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه کتر لري شي نو فکر وکړ چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي. ځکه هماغه نخواله چې یو افغان پیغلې لري او یا هم یو شرقي پیغلې لري، په ناول کې هغه برخه ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیری په ژباړل لاون کې ماته پام وړ و هغه ته و چې تاسو نه ځینې کې یاسمین وزیری دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دی غوښتل چې لیکوار سره ژمنه و وسی له ژباړې ته ژمنه و وسیږي، خو ځینې ځینې کې د کلمات خوندور ماته نه دي چې ما ورته ویل دي. او دا ستوند د کتاب سر کې لري ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوه ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېره ځان ته په غوره کېوم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه شوه. پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزه ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقد کوونکی او لستونکي په توګه زه دې په دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو څه ناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو له معیارونو څخه ډېرې لرې وي. له یاسمین وزیری سره موضوع وه، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدل چې دغه ټول مسایل د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوې وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال په کلیوالي ژوند باندې راچرخي. خو دې د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکوال په دې بریالی شوی ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سختې چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې، یا د هغو په واسطه د دو کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر له غړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي مېلمانو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې. خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کې یو شعر به تاسو سره ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه. ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه. مینه ګران وطنه، ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطن زمزمه یما. گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دوم راز په هیګم ستانازو او زرغونه یما. رون تاریخ لروم په جهان کنن، وایم کیسې د خپل وطن ز افسانه یما. سر او مال میزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن تا ویرون کې زلزله یما. لیکی یاسمین وطن تا تنن غزل لیکی، ستا د هر یو درد غم تبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بلا بیل خبرندوی ټولنې هر میاشت په ګنډ شمیر کې کتابونه خپروي او تر څنګ په ادبي غونډو کې دا کتابونه مخکتنې کوي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
زړه راښکون کې غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله، یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي، نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز، یعنی یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده، ډیره مؤثره ده. اتل که شی لیکي ولو که یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ خپل تاته د سیاسي سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری مې د دل خلې ډیر اوریدلې دا ډیر مې پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خې دی او مې ترنوم خې دی. اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نوړاندې کوي. نو د ماده لپاره پکې دغه ټکی ډیر خې دی او د دې پاړه مې د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مالوسته ده.